روانه ده زموږه پروژه کې متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړی دي، هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملاً جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاسته لوېدلې دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زموږ دغه پرسونل او زموږ کارونه به مطمئن وي، تضمین شته یا نشته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، وایسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړی. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه په یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً اتویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اتویشت ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته چې هلته د تقسیمات شته دی چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته، او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په اتویشت ولایتونو کې هلته جګړه په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکل امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس تولیدلې ده یا هم عملاً پکې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کنس ولسوالۍ یې په دوه ولسوالۍ کې امن وی او سوله وی جنگ نه وی، اته من کار کوو ته ورسره کې دا مشکلات لري من خپل کار دروله.
صحیح مون صاحب، هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تیرو دوه ورستیو میاشتو کې تیزه شوی او چټکه شوی ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلې ده یا عملاً وړاندې وته تاسو اشاره وکړه چې سوځیدلې یا تخریب شوی دي؟
موږ د دې ارقام پر ټولول کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوی دي، زمونږ په دفتر کې څنګه نیول شوی دی، زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستی قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې، دغسې چارې شته دی. ولې موږ دقیق ارقام پر ټولول کې استو، لا تر اوسه هم دغه ارقام نه دي راټول کړي، او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کیږي زر زر دیو بل لاس تولیږي، نو موږ نشو کولای چې هغه ځینې دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هیواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغه کې موږ 15,500 تمویل کړي دي او 8,000 تقریبا د کار لاندې دي او 2,300 شاوخوا کې دا تکمیل شوی دی. په دې کال کې چې تاسو مخکې هم هغه اشاره ورته وکړه، د څه د پاسه 15 میلیارده افغانیو په بودیجه باندې، چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه 1,000,000 کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف په دې د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو، یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ زبان دی 1,000,000 کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې شو، تاسو وړاندې یادونه وکړه، ودرېږي به د پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یاد دي چې د تاسیساتونه نه کېږي، جګړه خو تاسو ګوري چې نه ګوري یا هغه سره د تفکیک نشته چې کوم بلډنګ وران کوم کوم وران نه کوم کوم تاسیسات وساتم کوم تاسیسات وران کوم. عملاً زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانې رامنځته کېږي، او کله منفي تاثیر به دای چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نشو مخ ته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراعتېږي، او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې نشو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنی کوو، په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ساسې د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ به په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، موږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخ ته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبري سره وکړو چې دې سره معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه سره کې دوی حاکم دی او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم دی. همدغه اوس هم چې هغه صاحب کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې جوړ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د اے او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ستاسې له خوانه خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته څه شته؟
منګ دل هم منګ په دې برخه کې ډیر قوی استو او امکانات ډیر لرو. موږ سره داسې پروژې په امر ساهو کې عملاً د کار د پاره شته چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوی تیار پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امنو ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نام نو سیمو کې دی، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د خونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
چون شوراګان په واسطه د فیګي او مکتبونه جوړیږي، یو ډاټا کنیکشن شوی چې دا په خاطر چې یو څه مالی تخنیکی مشکل هم پیدا کړی، هغه مشکل حل شوی دی. نو ان شاء الله د دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زموږ اکاونټ راشي، نو هغه به هغه ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د هغه مکتبونو برخه په دوه کټګوري باندې ویشلې ده، چې یو اقراض او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کې موږ باقي چانی نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي له تر اوسه نه ده شروع شوی، هغه $50 میلیون پروژه چې وه چې شپږ سوه مکاتب پکې عادت لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی.
جګړه د کار په کیفیت باندې او همدار ول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نام نو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د قیمت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ وړاندې کړو. خبره دا ده چې معطلې کړو تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو لیلا الهام څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنې شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا 130 ولسوالۍ وې، هغې کښې شروع کړې وه لا د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم 1 میلیون کورنۍ ته موږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر پوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړې دي، هغې کښې تقریبا 9600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کښې 2600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9000 فامیلونو ته موږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کښې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کښې جدي مشکل موږ دی پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه مننه، نه دی مننه.
دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. پوهنتونونو ته په دې شرط زده کړو د بیا پیل اجازه ورکړل شوې چې ټول محصلان به واکسین کوي، خو ځینې محصلان بیا د کورونا ضد واکسین ته زړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصلان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو له بیا پیل سره ټول محصلان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي، او ځینې پوهنتونونه خو محصلان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لرې وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي، او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصلانې چې واکسین یې نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلی دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول شولې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې، او استادانو هم موږ ته دا خبره وویلې چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړو چې باید واکسین ونه کړم.
نوم مې شوبا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پوهنتون کې دا موضوع ډېره جدي نه نیول کېږي، او نه هم له موږ نه دا پوښتنه کېږي، او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې آیا تاسو واکسین کړی دی که نه. پوهنتونو کې هم دومره خاص توجه نه ورته کېږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي، نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مې دیوه ده او د یو خصوصي پوهنتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه دی کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي، او هغې خلکو چې کړی دی هم اورېدلی موندي چې بد تاثیر یې پرې کړی دی، او ګډې وډې اوازې هم دي، نو تر اوسه موږ هم نه دی کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري، خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب و مطب او ځاندرد تر یو څلورو ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت شوم، او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې هم ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسات او دغه ستونزې. لومړیو ورځو کې خامخا ستونزې وي، خو وروسته هیڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصلان واکسین وکړي، ځکه ګټور ده.
لیکواله امینه عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصلان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زده کړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډیره به د کورونا د خپرېدو له کبله